د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1499 لمریز کال د چنګاښ 12مه او د جولای 2مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مخته وړي. اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره مهم ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا تور پورې کوي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلې. سپینه ماڼۍ وایي که ثابته شي چې روسیې طالبانو ته پیسې ورکړي، مسکو ته به سخت ځواب ورکړي. او دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ایزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوها کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې قطع کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې چمتو کړی دی وویل چې د سولې تر موافقې راوروسته هم طالبانو د القاعده شبکې له دې ډلې سره چې د هند نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې دي. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړ، خو د امریکا د دفاع وزارت د راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، متحده ایالاتونه به سخت ځواب ورکړي. ښاغلي اوبراین دا خبره پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وکړه، خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ. تر دې مخکې پرون په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د همدې موضوع په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل: When we see credible information that suggests that the Russians are putting them دای وای کله چې موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړو چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به جدي توګه ځواب ورکړو. لکه تاسو چې وویل، موږ به خبرداري ورکوو، موږ به خبري ورسره کوو. زه فکر کوم چې ځواب به خامخاوي او ورکوو به یې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره جمعه راپور ورکړ چې د روسیې پوځي استخباراتو د امریکایانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، او دا راپور د فبروري په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره شریک شوی دی. تر دې راوروسته ښاغلي ټرمپ تر فشار لاندې راغلی. د سپینې ماڼۍ ویاند اوبراین وویل چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یو غړي ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه شفاهي خبره کړې وه، او په لیکلې بڼه یې څه نه وو ورته وړاندې کړي. د امریکا کې د روسیې سفارت دا راپور نه رد کړی دی، او طالبانو هم ویلي دي چې دوی له روسیې انعامونه نه دي ترلاسه کړي. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندواڼې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له دې عمله به بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله عادل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا کونړ ولایت کې سږ کال زر جریو پورې هندوانه کرل شوي ده، او لس زره ټنه حاصلي ورکړی دی. مجموعي عاید چې 24 میلیونه افغانۍ به د خانم ته ورسي.
د چارواکو په وینا کونړ ته د کرنې نوي ماشین آلات وارد شوي دي، او په وروستیو کلونو کې بڼوالۍ ته پاملرنه زیاته شوې ده چې د نارنج، مالټې او لیمو تر څنګ په میلیونونو افغانۍ د چارمغزو او شفتالو پر باغونو پانګونه شوې. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. دا خبر پرون تسنیم آژانس ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اړونده. دغه آژانس ویلي چې چارواکو ډیر اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشه یي مواد هم ترلاسه کړي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول شوي. له افغانستانه د ایران له لارې مخدره مواد اروپا ته قاچاق کیږي، خو تهران په دې تورن دی چې لویدیځوال د دې لپاره نیسي چې له هغوی څخه د مذاکراتو پر مهال د یو امتیاز په توګه استفاده وکړي. او د بشری حقوقو فعالانو او درسنوی څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نکړي چې د بیان د ازادۍ مخنیسی. د تاجکستان پارلمان تیره میاشت موافقه وکړه که څوک د کورونا په اړه دروغ معلومات د رسنیو، انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي، هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د تصویب لپاره استول شوې. په نیویارک کې میشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سې شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې که کووید 19 ناروغۍ په اړه دروغ معلومات به څرنګه معلومیږي، او د دې قانون په مټ چارواکي دا واک ترلاسه کوي چې د دې ناروغۍ په پلمه سانسور وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې د اروپا او مرکزی آسیا همغږي کوونکې ګلناز وویل چې ولسمشر رحمان باید د دې مسودې له تصویبه ډډه وکړي. په پاریس کې میشته د بې پولې خبریالانو ټولنې هم ورته اندېښنه ښکاره کړې ده. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده ازادي راډیو .com. سولې ته د افغان ولسمشر نوي ګامونه. راتلونکې اونۍ هم له ګاونډیو سره خبرې کوي او هم د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکوي.
ما له ټولو بنسټونو نه غوښتلی دي چې هغه بندي چې د طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایي سي.
په برچی کې د بې پوله ډاکټرانو روغتون تر خونړي برید یو نیمه میاشت وروسته بیا پرانستل شو، خو کارکوونکي یې کم دي.
او امکانات را که ام اس اف با 300 و بالای 360 نفر
امی روغتیا وزارت تداویل لرو چه وراندی پدی روغتون که نگدی 300 کسان پا کار اخته و هغه هم دی بی برخی لپاره خو وست در طول روغتون لپاره سلوی کچا کفایت نکوی.
ملګرو ملتونو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د درې میاشتنی اوربان غوښتنه وکړه. غزنی کې وزګار ځوانان د کار له نشتوالي شکایت کوي.
چې وغوي متاتکی غلکی اره لوبک هر مشکلات جوړوي د اوس په خپل داسې ما دی ارس ز په خپل مخامخ یم.
نور مسائل هم شته. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د افغانستان حکومت د سولې لپاره راتلونکي اونۍ دوه مهم ګامونه اخلي. ولسمشر اشرف غنی وویل د سیمې له هیوادونو سره به پر افغان سوله خبرې وشي او د طالبانو د بندیانو برخلیک به معلوم شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې له تړون سره سم که د دوی ټول زندانیان خوشي شي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سیم له هیوادو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته په ځانګړې مرکه کې وویل
راتلونکی اونۍ کې به یو بس له اتلسو ګاونډیانو سره نږدې او لرې کېږي او د هغه په شا کې به بین ملي ټولنې سره بیا بحثونه کېږي، ځکه سوله دوه برخې لري، یو هغه مذاکرات چې په میز باندې کېږي، یو هغه مذاکرات چې د میز نه اخواته کېږي.
د دې بحث تر څنګ به راتلونکې اونۍ د افغان حکومت او طالبانو د پاتې بندیانو د تبادلې لړۍ چټکه شي. تر اوسه د افغانستان حکومت شاوخوا 400 سره طالبان له زندانونو خوشي کړي دي او طالبانو د افغان حکومت په سلګونو کسان آزاد کړي دي. د فبروري په 9 چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې تړون وشو، د هغې له مخې افغان حکومت باید نږدې 15,000 طالبان له زندانونو آزاد کړي او طالبان تقریبا 1000 تنه د حکومت بندیان خوشي کړي. د بندیانو د تبادلې په برخه کې په وروستیو کې دا ستونزه پیدا شوه چې د یو شمېر راپورونو له مخې طالبانو د هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه هم کوله چې د حکومت په وینا هغوی په ډېرو خطرناکو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د طالبانو د زندانیانو د خوشي کېدو په برخه کې به وروستۍ پرېکړه په 2 ورځو کې وشي او دا به معلومه شي چې له 500,000 څومره طالبان خوشي کولی شي.
تر یک شنبه پورې ما له ټولو بنسټونو نه غوښتلی دي چې هغه بندي چې د طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایي سي. په عین الحال کې دا بدلون ده، مبادله ده. ټولې موږ بندیان چې طالبانو سره دي باید واضح سي چې چیرې دي او څه وخت خوشي کیږي، بیل دینه چې موږ بندیان خوشي سي دا یو اړخیزه نه کیږي.
طالبانو ویلي دي کله چې د دوی بندیان آزاد شي دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو کیږي. افغان ولسمشر څرګنده کړه چې مذاکرات به په یوه هیواد کې نه وي او دا د حکومت غوښتنه ده چې ټول هیوادونه پکې داخل شي، خو په دې اړه چې لومړی ځل به خبرې چیرته پیلې شي ولسمشر غني وویل
دواړه خواوې باندې غږیږو، قوي احتمال دا ده چې لومړۍ خبرې پر قطر کې وسي. پس له نه فضل د خدای ډېر هیوادونه دي چې علاقه یې نیولې، مینې ښودلې ده، اندونیسیا، ازبکستان، جرمني، ناروې، چین، روسیه، جاپان باندې نارکولې سو نورو باندې.
د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې د سولې لپاره د اسلامي هیوادو د اجماع لپاره همکار روان دی، خو ده په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل.
د سولې لپاره تل دا غوښتنه کیږي چې باید تاوتریخوالی کم شي. طالبان وایي لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي، خو حکومت وایي طالبانو تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. د تاوتریخوالي په لړ کې یوه نیمه میاشت وړاندې کابل کې داعش وسلوالو په برچی سیمه کې پر یو روختون او هلته هم د زیګنتون پر څانګې برید وکړ. هغه برید چې پراخ غبرګونونه یې وپارول، برید په ظاهره د داعش وسلوالو وکړ خو حکومت یې پړه په طالبانو واچوله. وروسته بیا امریکا وویل چې برید د داعش لخوا ترسره شو. اوس دغه روختون له یو نیم میاشت ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوی، خو هلته مسؤلین وایي چې هغومره کارکوونکي نه لري لکه پخوا یې چې لرل. په هغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 تنه ووژل شول. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپورته.
د هغه روختون دوباره فعالېدل چې نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د وسلوالو په یوه حمله کې ویجاړ شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دې روختون د بیا پرانستې پر مهال وویل دیوای موږ وتوانېدو چې د موجوده امکاناتو په ګټنې دا روغتون یو وار بیا فعال کړو. اوس مو دلته د کابل د نورو روغتونونو نه سلویښت تنه متخصص ډاکټران، نرسان، قابلګانی او خدمتي پرسونل په کار وګمارل. دیوای یاد پرسونل د کابل د ملالۍ روغتون، رابعه بلخي او استقلال روغتونونو نه دلته موظف کړي دي. د برچی په سلبستریز ملي روختون د روان لمریز کال د سور د میاشتې په درویشتمه ډلیزه حمله وشو چې لاملې د نویو زیږیدلو ماشومانو میندو په ګډون 22 تنه وژل شول او نږدې شل نور ټپیان شول. دا حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. د بی پولی ډاکټرانو موسسې د روختون زیګنتون د برخې د مدیریت دنده درلوده، خو له دې خونړۍ حملې وروسته دغه موسسې له دې روختون سره خپلې مالی مرستې بندې کړې. دغه بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي دا پریکړې وروسته له هغې کړې چې پر یاد روغتون تر بریده یو میاشت وروسته لا هم د هغه حملې د انګیزې او یا هم د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نه شول. خو د عامه روغتیا سرپرست وزیر وایي چې یاد بنسټ له دغه روغتون سره د ځینو تجهیزاتو مرسته کړې ده. په همدې حال کې د دې روغتون یو شمېر کارکوونکي په روغتون کې د کارکوونکو له کمښت شکایت کوي. دوی وایي د کارکوونکو کمښت د دې لامل کیږي چې په سمه توګه خدمات وړاندې نشي. د دې روغتون کارکوونکي بصیره
او امکانات را که MSF با 300 و بالای 360 نفر
امی روغتیا وزارت تداویل لرو چه وران دی پدی روختون که نگده 300 کسان پا کارخته و هغه هم دی بی برخی لپاره خووست در طول روختون لپاره سلوی کتا کفایت نکوی او نشو کولای کارونا پا سمتوگا پر مخیوسو
امکانات با 40 نفر خود ما پیش بوده بتانیم.
خود دی روختون رئیس عتیق الله قاطی وای چې لستونزو سره سره د دی روختون دوباره پرانستل لویا لاستراوړه نه ده. دی وای له بشری پلاوه به موږ نیمګړتیا ویلرو، خو موږ په دې اړه اقدام کړی دی او وزیر صاحب سره مهم شریک کړی دی. د عامې روغتیا وزارت له لوري همدا اوس مالی وزارت ته مکتوب استول شوی چې د دی روختون لپاره 130 نور بالمقطع کارکوونکي ونیسي. انشاءالله په دې سره ستونزه حل کیږي. د برچی په دې سلبستریز روختون د حملې مسولیت تر دې دمه هیڅ وسلواله ډلې نه دی منلې. د حمله په کور دننه او په نړیواله کچه وغندل شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي وو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دی، په روغتیایي مرکزونو حملې د اندېښنې وړ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس همدا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړي، عصمت څاروان د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولې.
ریټرنز ورسپانی چې د رواني ونې په پیل کې د روسیې له لوري افغان طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وشلو په خاطر د انعام ورکولو جنجالي راپور خپور کړی وو، یو ور بیا ادعا کړی چې امریکایي چارواکو د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کړي چې شی د بانک له یو اکاونټ چې د روسیې په پوځي استخباراتو پورې تړاو لري د طالبانو یو اړوند بانکي حساب ته ډېرې پیسې انتقالې شي. د اونۍ په پیل کې هم نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی وو چې د روسیې پوځي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعام په توګه د پیسو په ورکړه خبرې کړې وې او یو اندازه پیسې طالبانو ته سپارلې هم وې، خو په دې راپور کې جنجال په دې راپورته شو چې نیویارک ټایمز لیکلی وو چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته تیر کال معلومات ورکړي وو، خو ټرمپ او لویو سلاکارانو یې دا خبره ردوله چې ګنې په دې اړه د ته معلومات ورکړل شوي وو. د دې انتخاباتي سیال جو بایدن او د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی چې هغه هم د بایدن په شان د دیموکرات ګوند غړی ده، پر ولسمشر ټرمپ په دې خاطر نیوکې وکړې چې په دې اړه د معلوماتو له لرلو سره سره د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر راپورې غوښونه کانه کړي دي. نیویارک ټایمز په تازه راپور کې د شننکو له قوله کښلی چې هغوی د نورو استخباراتي سرچینو د څرګندونو پر اساس دې نتیجې ته رسیدلي چې د طالبانو بانکي حساب ته د پیسو انتقال شاید د روسیې د انعام له همغه پروګرام سره تړلی وي چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر یې طالبانو ته منلی وو. پر دې موضوع د روسیې غبرګون څه و؟ د موضوع ته نیوز ویک مجله کتنه کړې. دا مجله لیکي د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف په یو غیر ډیپلوماټیک ځواب کې وویل دا خبرې سل په سلو کې چټیات دي، نورو روسي چارواکو او رسنوی هم په ورته ډول رد کړي. پیسکوف په دې اړه د پښتنې په ځواب کې دا هم وویل هیڅ امریکایي استاسي هیڅ کله دا موضوع له روسي استازو سره په خپلو کتنو کې مطرح کړی نه ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا ادعا څرګند جعلي خبر وباله. په همدې حال کې د کانګرس د استازو جرګې مشرې ننسی پلوسی او د کانګرس ځینو نورو غړیو غوښتنه کړې چې د ولسمشر ټرمپ اداره باید په دې اړه د کانګرس غړیو ته توضیحات ورکړي.
په غزنی کې یو شمیر کارګر وایي دولت دی ورته د کار زمينه برابر کړی. دوی وایي د کار د نه برابرولو لامله ډیر ځوانان د وسلوالو لیکو ته ورزي او یا هم په نشو روګدکیږي. حبیب الرحمن تاثیر او د موضوع تفصیل.
د غزنی ښار په پرخیت څلور لارې کې سره مرتلس ګونه کارګران د کار په تمه ولاړ دي. د هر تیریدونکي کسته د تمسترګې وراړوي. مزمل هم د دغه کارګرو له ډلې دی. دی وایي اته نفر عیال ورپسې دی. له ورځو ورځو دغه څلور لارې ته راځي چې یو څوک یې کار ته بوزي خو کار نه ورپیدا کیږي.
یو سړی چې موړ وي خو خپل کور کینی چې وږی وي متاد کی غل کی هر لوبه هر مشکلات جوړی وي دا اوس په خپله داسې یم د هر څه زه په خپله مخامخ یم، یعنې هر څه ته زه راجع یم، مجبوره یو څه رقم ته وکړو نو موږ په خپل مرګ باندې راضي یو.
دا یوازې مزمل نه دی چې له خپلې نیستۍ او د کار له نشتوالي سر ټکوي، بلکې په دغه ولایت کې په لسګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. دوی وایي د بیروزګارۍ له امله ډیری ځوانان د وسلوالو لیکو ته ځي. آتیکولا وایي تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې کړې خو بیا هم کار نه ورپیدا کیږي. دوی وایي هر ورځ یاد څلور لارې ته د کار په مخه راځي خو ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي.
بیکاری زیاته ده، خلق په چور چپاول باندې لاس اچوي، په غلا باندې لاس اچوي، حتی خارج ترکت کا د دولت مخالفینو سره ودری چاره نشته، د دولت مخالفینو سره غنیمت باندې ودری.
اتیکولا وایي داسې کسان هم دلته ست چې کارګر په یو نس ډوډۍ کار ته بیایي او کورنۍ یې وژې ناستې وي.
نفر غلا وای په یو نیم سل پیدا بیا چنه چنه اخر راته و د غرمه په مړی دی بیا نو زه به د خپل ځان د غرمه په مړی و چلوم، زه به د فامیل ته چي وړم، مجبور ام یا په پلان لاندې ناست و یا په لاس په غلا باندې چوم یا به دولت مخالفینو سو درم بل فهمه چاره نشته.
د څوار لس اولادونو پلار جمعین هم د کار په تمه ولاړ دی. دی وایي د غزنی له خوګیانو یو لسوالیو څخه هر ورځ د مزدوري په مخه دغه څلور لارې ته راځي. اجمعین له دولت غواړي تر څو دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي چې خلک له بیکاری څخه خلاص او په ناسمو کارونو لاس پورې نه کړي.
داس خلک دي چې په یو نیم سل افغانۍ هم کار ته ځي. زه په خپله په کور کې څوارلس نفر عیال یم. دا څوارلس نفر عیال ته غلا نسم کولی، بل کار نسم کولی. باید دولت دې خلکو غم خوري وکړي، یو غم یې وخوري، خدایي یو کار ورته وکړي.
په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی هم په دې باور دی چې په غزنی کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. دی وایي دوی اوس یوازې پالیسي جوړوونکي دي، خو له بده مرغه کومه داسې پالیسي تر کار لاندې نه لري چې دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې ډیری اوسیدونکي وزګار او بې وزلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره په نړۍ کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. امنیت شورا ته د دې مبارزې لپاره فرانسې او مسوده وړاندې کړې وه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
امنیت شورا د ټولو غړیو له موافقې سره سم پریکړه وکړه چې لږ تر لږه د نوي ورځو لپاره د ټولې شخړې په نړۍ کې ودرېږي شي. له جګړه مارو څخه د دې اوربند غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. د امنیت شورا په پریکړه کې هغه جګړې شاملې دي چې په افغانستان، سوریې، یمن، لیبیا او یو شمېر نورو هېوادونو کې روانې دي، خو پر هغو عملیاتو بندیز نه دی لګول شوی چې د اسلامي دولت یا داعش او القاعده شبکې پر ضد روان دي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر کریسټوف هوسکی چې هېواد یې د امنیت شورا محلنۍ مشري کوي دا پریکړه وستایله او د هغو کسانو لپاره چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي دا پریکړه هیله بخښونکې وبلله. خو یو شمېر کتونکو د دې پریکړه لیک پر اغېزمنتوب شک وکړ. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د مارچ د درویشتمې نېټې د غوښتنې ملاتړ کوي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره کړې وه. ډیپلوماتان وایي امنیت شورا وروسته تر دې پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه خپل اختلافات په متن کې حل کړل. واشنگتن د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د روغتیا پر نړیوال سازمان انتخاب کوي. د پریکړه لیک په متن کې چین غوښتل چې د روغتیا د نړیوال سازمان پر اهمیت ټینګار وشي. په پایله کې په متن کې داسې ولیکل شول چې امنیت شورا ژمنه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لارښوونو ملاتړ وکړي. متحده ایالاتونو په خپل اعلامیه کې وویل په داسې حال کې د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د دې سند په متن کې پر دې ټینګار نه دی شوی چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د سمو معلوماتو ورکول ضروري دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې ویلي وو چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه ووځي. ټرمپ تور پورې کړی دی چې دا سازمان د چین پلوي کوي او د هغو ناسمو معلوماتو په خپرېدو کې برخه اخیستې ده چې د کورونا ویروس په اړه چین خپره کړي دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان دا راپورونه رد کړي دي. کورونا ویروس د لومړي ځل لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو.
و موریدل چې ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. بل لور ته د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په نړۍ کې لنجونو سره د لږ تر لږه 19 مضرو چلندونو په لړ کې په زوره او په کم عمر ودونه سنتول او په نجونو او هلکانو ته ترجیح ورکول د بشري حقونو لوی سرغړونې بللي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
هر کال میلیونونه نجونې داسې کارونو ته اړېستل کېږي چې له جسمي او روحي پلوه هغوی ته زیان لري، او دا کار له دې سره سره کېږي چې کورنۍ، دوستان او ټولنې پرې پوره پوهېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې د راپور له مخې د سینو د پټولو لپاره د هغو لکلک تړلو رانیولې، د نجونو د باکراتو تر ازموینې پورې لږ تر لږه 19 مضر عملونه شته چې د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کېږي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول د ښځو سنتول، په ماشومتوب کې د نجونو ودول، په افراطي ډول تر نجلۍ هلک ته اهمیت ورکول درې خورا دود چارې بلل شوي دي. د راپور له مخې اټکل کېږي چې سږ کال به 4 میلیونه او 1 لک نجونې سنت شي. په یو ورځ تر 300 کلونو 3 ډیر زرنجونی په جبري ډول او غالبا په زړو سړو ودی شي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې کمشنر شبنم صالحی وایي په افغانستان کې تر پخوا په کم عمر د نجونو ودول کم شوي دي. دا وایي په 2019 میلادي کال دوی د کم عمر 2 ودونه ثبت کړي دي. دا هم ډېر شمېر دی او باور لري چې د ډېرو نورو دا ډول ودونو راپور نه دی ورسېدلی، ځکه چې کورنۍ یې نه افشا کوي یا هغه څوک چې جبري واده شوي له خپلو حقونو خبر نه دی او شکایت یې نه دی کړی. د ملګرو ملتو د نفوس اداره وایي په یو شمېر هیوادونو کې په افراطي ډول هلک ته په نجلۍ ترجیح ورکول کیږي او دا توپیر سبب کیږي چې نجلۍ له پامه وغورځول شي او په نتیجه کې 140 میلیون نجونې ترې تم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې کورنۍ تر نجلۍ هلک ډېر نازوي او دغه راز په کم عمر د نجونو ودونه پکې ډېر دي. ډاکټر محبوبه حسن چې کلونه یې په افغانستان او پاکستان کې د ډاکټري په توګه کار کړی او اوس د لندن په یوه روغتون کې د یوې څانګې مشره ده وایي
ډېرې کورنیو کې موږ په ټولنه کې هلکانو ته امتیازات ورکول کېږي. په کورنۍ کې دننه نسبت جنکیو ته خوندو ته اکثر ویل کېږي چې تاسو باید ورونو خدمت وکړئ. دا تنه موږ په ټولنه کې نه ده، دا حتی په د نورو پرمختګ په لوري روان دي. هغه هیوادونو کې لکه آسیا هیوادونو کې هندوستان او پاکستان او بنګلادیش او سریلانکا دغه ټولو ودونو کې همدا دودونه تقریبا عام دي چې ښځو ته هلکانو په نسبت یا جنکو ته د هلکانو په نسبت کم حقوق ورکول کېږي او په کم نظر باندې ورته کتل کېږي.
د ملګرو ملتو د نفوس ته ادارې په باور په ځینو هیوادونو کې چې پخوا دا ډول دود زیات و اوس په کمیدو دی، خو که فوري اقدام ونه شي په دغو هیوادونو کې به د نفوس له ودې سره په راتلونکو لسیزو کې د نجونو ستونزه بیا ډېره شي.
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته.